د سحر لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اول چې د افغانستان حکومت د صافي هوایي شرکت الوتنې د مالیې د نه ورکولو په خاطر ځنډولې دي. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي پاکستاني الوتکې د دې ولایت په جانیخیلو ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته اکمالات کوي. پر لخرګا د طالبانو د وروستیو بریدونو په اړه هم تفصیلي راپور لرو. د خبرونې په دوهمې نیمه کې د سپورت او ګوړې اچار دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی دا خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د هیواد د پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي. د ترکیې صدر اعظم وایي ترکیې ځواکونو او د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو اسلامي دولت ډله یا داعش د ترکیې او سوریې په ګډ سرحد کې له پرتو سیمو څخه ایستلي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د برتانیا صدر اعظم نن د لومړي ځل لپاره سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې د صافی ایرویز الوتنې د مالیې د نه ورکولو له کبله ځنډولې دي. د ملکی هوایی چلن د خپلواکې ادارې ویان قاسم رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د صافی ایرویز کورنۍ الوتنې به د وږي په 14مه او بهرنۍ الوتنې به یې د وږي په 13مه نیټه وځنډول شي. د ملکی هوایی چلن ادارې په یو بیان کې ویلي صافی ایرویز ته مخکې خبرداری ورکړ شوی و چې که د خپلې باقیداری د ورکولو توان نه لري نو د ټکټونو له خرڅلاو څخه دې ډډه وکړي. بیان زیاتوي چې د ټکټونو د خرڅلاو په صورت کې دا شرکت مکلف دی چې د مسافرینو د ستونزو د حل په برخه کې اقدام وکړي. د سفیر ویس مسولانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل شرکت د فعالیت د ځنډیدو خبره رد کړې ده. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د هیواد د پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي او تمه ده چې د بروکسل له کنفرانس وروسته به یې عملي کړي. عبدالستار مراد پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د پایدار پرمختګ د پروګرام له لارې به تر 2030 میلادي کاله په ټولو برخو کې پرمختیایي چارې همغږي او د نړیوالې ټولنې مرستې به ورته جلب شي. ښاغلي مراد زیاته کړه چې د دې پروګرام د هدفونو لپاره له مخکې د ټولو وزارتونو په کچه کمیټې جوړې شوې دي.
افغانستان has already created at the national level.
افغانستان له وخت په ملي کچه د پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره تنظیمي کمیټې جوړې کړې دي. له بروسل کانفرنس وروسته به موږ د پایدار پرمختګ پروګرام په ملي کچه عملي کړو.
قغلی مراد زیاته کړه چې موظفي کمیټې به له ټولو وزارتونو خپل پلانونه او وړاندیزونه دی وزارت ته وسپاري او بیا به د مالیې له وزارت جمهوری ریاست او اجرایی ریاست سره په دې اړه بحث وشي چې د پروګرام ته څنګه د انکشاف په ملي ستراتیژۍ کې ځای ورکړل شي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي د هاشم خان پل پر امنیتي بیز د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې او وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت ازادي رادیو ته وویل چې برید پرون مازیګر مهال پیل شو او برید کوونکي له څلور ساعته جګړې وروسته وتښتېدل. ښاغلي بشارت زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې شپږ تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شول چې د ده په وینا د دې ډلې قومندانان هم پکې شامل وو.
د هاشم خان پلته نږدې د جامع کنډک په نوم بیز لرو. د مازیګر په 5 بجو د دولت مخالفینو برید وکړ. برید د خدای په فضل دفع شو. دوه تنه یې وژل شول چې دواړه قومندانان وو او څلور تنه یې ټپیان دي.
د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل خو وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هاشم خان امنیتي بیس د بغلان مرکز پلخمري د شمال په 15 کیلومتره واټن کې د ډنډ شهاب الدین او مرکزی بغلان د ناامن سیمو ترمنځ پرته سیمه ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنی او بهرنیو اثارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپږ افغانۍ او یو پوله یو اروپایي یورو او یو افغانۍ یو انګلیسي پاوند او اتی افغانۍ پنځوس پوله یو سعودي ریال ولس افغانۍ شپږ پوله زر رنی تومن اتلس افغانۍ پنځوس پوله او زر پاکستانی کلداري شپږ سوه ویش افغانۍ. د ترکیه صدر اعظم بن علي يلدرم وای ترکی ځواکونو او د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو اسلامي دولت ډله یا داعش د ترکیه او سوریې په ګډ سرحد کې له پرتو سیمو څخه ایستلې ده. يلدرم کورد میشتي دیار بقر خرته د سفر پر مهال په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې له ازاز څخه تر جرابلس پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو نوي کیلومتر سرحد کې امنیت ټینګ شوی او ټولې تروریستي ډلې په شاتم بول شوې دي. درم همداراز د ترکیې په شمال کې د کورد وسلوالو د پرمختګ په اړه خبرداري ورکړ او ویل چې ترکیه به د سوریې په شمال کې د کورد جنگیالیو پرمختګ ته اجازه ورنکړي.
موږ په هیڅ کله د سوریې په شمال کې د یو تصنعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنکړي.
د الدرم اشاره د سوریې په شمال کې د وای پی جی په نوم د کورد وسلوالو پرمختګ ته و. ترکیه وای پی جی تروریستي یو سازمان او د کوردستان د کارګرانو لګون پی کی کی سره تړلې ډله بولي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او د برتانیا صدر اعظم تریزا می نن د لومړي ځل لپاره سره خبرې وکړې. مسکو غواړي چې له لندن سره بیرته اړیکې خې کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د چین په هانګژو ښار کې د نړۍ د شلو اقتصاد لرونکو ډلې د سرمشریزي په حاشیه کې خبر اعلانو ته وویل چې دغه غونډه ښه او موثره وه. هغه زیاته کړه چې پوتین می ته په ښکاره دا پیغام ورکړ چې موږ په بشپړه توګه د اړیکو د بیرته ټینګولو او د تر ټولو حساسو برخو په ګډون په ټولو برخو کې ډیالوګ ته چمتو یو. له روسیې سره د برتانیا اړیکې په دې وروستیو کې د ځینو پیښو له امله په تیره بیا د کرملین د منتقد الکساندر د قتل د څیړنې پر سر خړپړ شوې دي. په ایران کې د ښځو د حقونو فعال بهره هدایت په زندان کې د شپږ کاله حبس له تیرولو وروسته پرون خوشی شوه. د بهاري خوان امین احمدیان پرون د هغې د خوشی کېدو خبر پر خپل انستاګرام پاڼه خپور کړ او ویل چې باور نشي کولای چې میرمن به یې خوشی شوې وي. بهاره هدایت د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې چې محمود احمدی نژاد وګټل د لسګونو اصلاح غوښتونکو محصلینو په ډله کې و، خو له انتخاباتو وروسته د مظاهرو د ځپلو پر مهال ونیول شوه. بهاره د ملي امنیت پر ضد د اقدام او د ایران مذهبي مشر او ولسمشر ته د سپکاوي په ګډون د ګڼو تورونو په خاطر په اوه کاله حبس محکومه شوې وه. او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند د حکومتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ په شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د هند امنیتي ځواکونو د هندي کشمیر د مرکز سرینګر په شاوخوا او یو کیلومتر کې د شوپیان په سیمه کې د هوا په زرګونو مظاهره کوونکو د خورولو لپاره لوخ کې بهونکي ګاز او هوایي ډزو کار واخیست چې ډبرې ورولې او دولتي ودانۍ ته اور ورته کړ. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ دغه اخوډه پرون په داسې حال کې رامنځته شو چې په دغه سیمه کې د وضعیت د عادي کېدو لپاره د هند د صدر اعظم نریندرا مودي د هڅو په ترڅ کې له نوې ډیلي سیمې ته استول شوي د هند د پارلمان د وکیلانو له یوې ډلې د کشمیر جلا غوښتونکو مهم مشرانو له کتنې ډډه وکړه. د تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
آزادی رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت د صافي هوایي شرکت الوتنې د مالیې د نه ورکولو په خاطر ځنډولې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې ویان وایي
دا شرکت ملشتر لیجا سوا او تلور کال نه د افغانستان دولت د مالیات په برخه کې محفوظ ده.
د پکتیا د ولایت شورا یو شمیر غړي وایي پاکستانی الوتکې د دې ولایت په جاني خیلو ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته اکمالات کوي.
هغه
التا مخالفین راوړي غوی ته وسلې مهمات راوړي او دی غوی زخمیان او دی غوی ادمر جسدونه انتقالوي.
د هلمند ولایت شورا یو شمیر غړي بیا وایي طالبانو د لښکرګاه پر امنیتي کمربندونو حملې زیاتې کړي او د دې لپاره چې د دې ښار د سقوط مخه ونیول شي د دې ولایت له لرې سیمو د امنیتي ځواکونه ښار ته راوستل شي.
هغه سرتیري چې په هغه سیمو کې چې دي چې هغه اسي پذیره نه دي باید هغه سرتیري عجلاً لښکرګاه ښار ته راشي چې دغه د ښار مشره مات.
په جلال آباد کې مدني فعالانو په یوې غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې بهر ته د تلو پر ځای په افغانستان کې دننه خپل راتلونکي جوړ کړي.
باید دا ځوانان په دې هیواد کې پاتې شي، کوم لاسته راوړنې چې لري دې په دې هیواد بیرته سرمایه ګذاري وکړي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو، د سپورت او ګړې اچار.
ډاکټر صاحب، د واده خاوند د غوښې اچولو لپاره کینولی و، نو د مام غوښه ډېره خوښېږي.
ودې نه وویل چې ته یې ولې د غوښې اچولو ته کینولی؟
د غرات په نړیوالو موضوعاتو کې د ترکیې د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو څخه خبریږي چې وایي هیواد به د سوریې په شمال کې د یوه تصنوعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنه کړي. د افغانستان حکومت د صافي هوایي شرکت الوتنې د مالیې د نه ورکولو په خاطر ځنډولې دي. د ملکي هوایي چلند اداره وایي د شرکت ته د خپلو پورونو د پرې کولو لپاره مهلت ورکړل شوی خو په ټاکلي وخت کې دا کار ونه شو کړی. دا اداره وایي د قانون له مخې د صافي ایرویز د الوتنو د ځنډولو او د دې شرکت د شتمنیو د ضبط غوښتنه کولی شي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وایي د صافي ایرویز الوتنې ځکه بندې کړي دي چې د هوایی شرکت خپل سلګونه میلیونه افغانۍ پور نه دی ورکړی. د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې ویان قاسم رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل صافي ایرویز د یوې میاشتې مهلت په ترڅ کې ونه شو کړی د مالیې له درکه له 1,150,000,000 افغانیو زیات پور چې په تقریبي ډول له 12,000,000 اوړي پرې کړي.
د افغانستان د مالی وزارت فیصلې نه وروسته د صافي هوایي ایرویز فعالیتونه متعلق راغلی. د دې دلیل دا ده چې دا شرکت لږ تر لږه 2 او 3 کال نه د افغانستان دولت د مالیاتو برخه کې مخوض ده. د افغانستان د مالی وزارت همداشان د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې ډېر هڅه کړې وه چې دا مقیدونه تحصیل شي، خو له بده مرغه دا شرکت نه شي کولی چې د افغانستان دولت مقیدتونه تصفیه حساب وکړي.
د صافي ایرویز مسولانو له ازادۍ راډیو سره په لنډو خبرو کې د خپل شرکت د فعالیت د ځنډیدلو خبره رد کړه، خو وروسته یې د ازادۍ راډیو پرله پسې تماسونو ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې ویاند وایي په هیواد کې دننه د صافي ایرویز الوتنې به د سه شنبې په ورځ چې د وږي د میاشتې 14 نیټه ده او بهر ته د دې شرکت الوتنې به 2 ورځې وروسته د وږي په 13 نیټه وځنډول شي. قاسم رحیمی زیاته کړه صافي ایرویز ته د هیواد له قوانینو سره سم یو میاشت مخکې وروستی مهلت ورکړل شوی وو. ښاغلی رحیمی وایي د دې شرکت د استازو په حضور کې شوې پریکړه همدا وه چې که دا شرکت خپل پورونه پرې نه کړي د مالیه وزارت او د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره کولای شي الوتنې وځنډوي او له محکمې د هغه د شتمنیو د مصادرې غوښتنه وکړي. د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وایي صافي ایرویز له 1990 څخه تر 1993 کال پورې مالیاتي او غیر مالیاتي باقیداری لري چې باید په ټاکلي مهلت کې د قسطونو په بڼه ورکړي وای، خو دا شرکت په دې کار کې پاتې راغلی. د ادارې په یو بیان کې ویلي صافي ایرویز ته خبرداری ورکړل شوی چې که تر ټاکلي مهلت د خپل پور د ورکولو توان نه لري نو د ټکټونو له خرڅلاو څخه ډډه وکړي. بیان زیاتوي چې د ټکټونو د خرڅلاو په صورت کې صافي ایرویز مکلف دی چې د مسافرینو د ستونزو د حل په برخه کې اقدام وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم صاف او وزي اوریدلای شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو او رسپانو ته کتنه کوو. د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان د لوی څارنوال هڅو ته نیویارک ټایمز ورځپاڼې پام اړولی دی. ورځپاڼه لیکي محمد فرید حمیدی د افغانستان د حکومت د تر ټولو په فساد ککړې ادارې د دفتر په کونج کې دنده لري چې عدالت په واقعي ډول پلی کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د فساد او معافیت فرهنګ له ډېرې مودې رئیس جاري دی او عادي خلک نور زیات خپل د اعتراض غږ نه اوچتوي. ورځپاڼه د فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې د رئیس نسیم اکبر له قوله لیک چې ویلي دي کله چې تاسو د فساد په اړه د مبارزې خبره کوئ خلک خاندي او وایي ښه چانس. نیویارک ټایمز وړاندې د ښاغلي اکبر له قوله لیکي تر ټولو په فساد ککړ خلک د فساد په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کوي. په وزارتونو کې د تفتیش او کنټرول دفترونه د پراخ فساد په خاطر پیژندل کیږي. د ورځپاڼې په وینا د دغې ادارې مسؤل چې په ټول افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې د هڅو د ارزیابي دنده لري زیاتوي چې خلکو پر دغو هڅو بیخي خپل باور له لاسه ورکړی دی. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان لوی څارنوالۍ چې باید د قانون د تنفیذ ستره اداره وي په خپل قانون تر پښو لاندې کوي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان لوی څارنوال ته چې په وروستیو کې له پروان ولایت څخه رسمي کتنه کوله په دې ولایت کې د حقوقو د پوهنځي یو محصل معروف لطفي وویل کله چې تاسو یو قیمتي دوه یا درې پولیس کور وینئ او پوښتنه کوئ چې هغه د چا دی درته وایي چې خاوند یو څارنوال دی چې په لوی څارنوالۍ کې کار کوي. ډیجیټل ژورنال خبرونې په یوې ترافیکي پیښې کې د په لسګونو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو پیښې ته پام اړولی دی. یو 303 بس چې له کندهاره کابل ته په لاره و د یکشنبې په سهار د زابل مرکز قلعه ته نږدې په جلدک سیمه کې د تیلو له یو ټانکر سره ټکر وکړ او دواړو اور واخیست. د زابل د چارواکو په وینا په دې پیښې کې 26 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغو چارواکو په وینا هغه مسافر چې د بس دننه بند پاتې و وسوځېدل. ډیجیټل خبرونه لیکي د کابل کندهار لاره له هغو سیمو تیریږي چې د شخړو شاهدې دي. د خبرونې په وینا د بسونو چلوونکي په ډیر سرعت او بې پروایي په دغه لاره موټر زغلوي ځکه چې ځان د وسلوالو له حملو خوندي کړي. ډیجیټل خبرونه دغه راز لیکي د نړۍ په کچه د افغانستان سړکونه ډیر خطرناک دي. اکثره دغه سړکونه خراب دي او ترافیکي مقررات هم څوک دومره نه مراعاتوي. د خبرونې په وینا په افغانستان کې دغه راز ډیر خلک له زړو مسافر وړونکو موټرو کار اخلي چې له امله یې ترافیکي پیښې او د تلفاتو شمیر یوه عادي خبره ده. د سهار 10:01 دی. د پکتیا د ولایت شورا یو شمیر غړي وایي د دې ولایت په جاني خیل ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته پاکستاني هلیکپټر اکمالات کوي. د هغه ولسوالۍ د چې څو ورځې مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو لاندې کړې وه. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې اړه تر اوسه دوی ته کره شواهد نه دي رسېدلي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي دغه راز وایي د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره حکومت جدي اراده لري. نور حالې د مرزي احمد زیب راپورټ کې.
د پکتیا د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په جاني خیل ولسوالۍ کې د جګړې مشري پاکستانی ادبا کوي او دغه راز په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته پاکستانی هلیکوپټر اکمالات رسوي. د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي فیض محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د جاني خیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي اقدام وکړي.
پاکستان په چورلا کې دی دلته نشست کې هلته مخالفین راوړي، هغوی ته وسلې مهمات راوړي، هغوی ته خوراکي توکي راوړي او د وی زخمیان او دی وی ادمر جسدونه انتقالوی ما پخکارا وایله سو دلی هیڅ هم پټ نه ده. د مرکزی حکومت زموږ غوښتنه دغه ده چې په همدې اړه دوی باید هوایي قوت دلته باید په وخت خپلو امنیتي ځواکونو ته ورسوي، دوی ته په وخت وسلې مهمات باید ورسیږي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو بل غړی ډاکټر علمیر د دغه موضوع په تایید سره خبرداری ورکوي که چیرې حکومت د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي اقدام ونه کړي نو د دغې ولسوالۍ خلک به د وسلوالو مخالفینو سره یوځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو غربي رسنیو د راپور له مخې حقاني شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارو له لارې هڅه کوي چې د ډیورن کرخې له هغې غاړې د افغانستان جنوب ختیځ ته خپل مرکزونه انتقال کړي. له دې څخه وړاندې افغان امنیتي چارواکو ویلي وو چې طالبان غواړي په هلمند کې خپل نفوذ زیات کړي او د کوټې شورا دغه ولایت ته انتقال کړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي وایي که چیرې حکومت د جاني خیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي اقدام ونه کړي د لوی پکتیا په شمول به کابل هم له ګواښ سره مخ شي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه راپورونه چې ګڼې د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته پاکستانی هلیکوپټر اکمالات کوي بی خبری سرګند کړه خو ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاک شي. د دفاع وزارت د ویان مرسل محمد راتمنش د یک شمې پوره زویل
پدې مورید باندې مونږ ته کوم راپور نه دی رسیدلې، فقط یوازې او یوازې تاسو ته ویلای سم چې د جانیخیل ولسوالۍ د مونږ تر چنبر لاندې دی. په ډیر ژر وخت باندې تاسو به خبر ووسیږئ چې د جانیخیل ولسوالۍ د دشمن د تهدیداتو نه خلاصيږي.
په عین حال کې پوځي کارپو بری ارز وایي چې د جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لازمه ده سو افغان امنیتي ځواکونه د ناتو ځواکونو څخه مرسته وغواړي. نوموړی وایي هغه ګنګوسي چې پاکستان غواړي د افغانستان جنوب ختیځ ته د حقانی شبکې مرکز انتقال کړي، که چیرې رښتیا ثابت شي په هغه صورت کې به افغانستان له یو جدي سرخوږي سره مخ شي.
د پکتیا د ولایتي شورا د یو شمېر غړو څرګندونې مو واورېدې. یا داوی مو واورېدې چې وایي پاکستاني الوتکې د دې ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته اکمالات کوي. د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا وایي چې طالبانو د لښکرګاه پر امنیتي کمربندونو حملې زیاتې کړي او د دې لپاره چې د دې ښار د سقوط مخه ونیول شي د دې ولایت له لرې سیمو د امنیتي ځواکونه ښار ته راوستل شي. د هلمند والی ویان عمر زواک وایي کافي ځواکونه له لښکرګاه څخه دفاع کوي او ګڼ شمېر نور سرتیري هم د لښکرګاه کندهار ترمنځ د لویې لارې د پرانیستلو عملیات مخته وړي. نور حال له لښکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپور کې اوري چې د یوې الوتکې په غږ پیلېږي.
سره له دې چې لښکرګاه ته رالازه د ملي اردو یو هلیکوپټر الوتکه د 215 میوند کلو اردو څخه اکمالات کوي، خو د لشکرګاه په شمال او ختیځه څنډه کې د سرکار او پنجاب کلا د سیمو امنیتي پوستو ته چې د تیرې شپې راهیسې تر سختو بریدونو لاندې دي تازه دمې سرتیري نه دي رسیدلي. د پولیسو یوې سرچینې د نومنه شدورو په شرط ازادي راډیو ټول تر اوسه یوه پوسته سکوت شوې ده، درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغه وروستي بردونه چې د لشکرګاه ښار په شمال او ختیځ کې د دوهمې امنیتي اوزې پر کمربندي پوستو پیل شوي دي د ښار اوسیدونکو ورخطا کړي دي. د لشکرګاه د دوهمې اوزې اوسیدونکو چې د جنگ د لومړۍ کرښې څخه د ښار مرکزي سیمو ته د کډې کولو په حال کې دي د روانې جګړې په اړه داسې کیسه کوي.
میم عبدالجلیل دی سرکار سره ادمه برایم وړ مشبه مخصوصان موم خوب نه دی کړی ټکان شروع و برای مخصوصان نم ټکان شروع و نو وس عدالت وار په خرابې دي بار په دغه باندې مو مردا ویل چې شری چې یس کړه بار پوسټ د چاري وخت دی دا وس و دا وس مش کډ ور پورته کول ام ټکان و دوړي و دغه مش خپل دل چې د غټ مرمۍ مشته دل او د کورو بغل ته
نیم مساجان استاد دا خود ټکان دي مؤمنان بیري ژ سره په تکلیف په بازار کې کار کونه وس پړی ته بازار ما بنس شو د خپل مؤمنان دی تکلیف و دغه سره و بس وان لري د شپې بیري ژ پښنی مو دا وس مش په خونه کې بده دل ګرمیم ده مش په خونه کې بده دل نو وس واړی چې دا سم کې دامن فزایک خپل خواري او زندګي داس په بیغه مزړه سره و
د شرط لورم او زه باباجی نږدې ولس میشت کړی چې د وسلوالو په ولکه کې د خو د دوهم یوځې پر امنیتي پوسټو بریدونه نوی دی او رسټ رغپل کړی چې وسلوالو په 13 اگست میشت کې وکولې سول د نادالی ناوی او ګرمشیر ولسوالۍ ډیر سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي. سره لدی چې په 13 دوه ونی کې د لشکرګاه په نږدې سیمو کې د وسلوالو ډلې بریدونه او د جګړې شدت کم شوی دی، خو د اوس تازه پیل شو بریدونه پړه د هلمند د والی وند وای طالبان غواړي په دې بردونو سره هغه عملیات له خنډ سره مخامخ کړي چې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د خلاصون په موخه د تیرو نږدو دریو ونیو رئیس روان دي.
افغان امنیتي ځواکونه هڅه هم دغه ده چې په هغه ځای کې ټینګ امنیت خوندي وساتي. موږ د ولایت مقام اداره ټول ولست د هلمند شریف پتمن ولست ډاډ ورکو چې ان شاء الله هیڅ کله هم دښمن نه توانی چې هغه ساحه کې چې د ښار مربوط ساحه دي په هغه ځای کې کوم تخریشي عمل لمسته کې. خو بیا په شهرای عمومي فعلاً عملیات روان دي تر څو د لارې د خوندیتوب لپاره هم نور کار وشي.
که څوم د شهر د دوهم یوځي پر پوسټو د پیلسوي جګړې د ډزو ژغونه د لشکرګاه ټولو سیدونکو ورخو د والی ویاند عمر ځواکوي وسلوال د شهر د نیولو توان نه لري او امنیتي ځواکونه د لشکرګاه د ساتنې په اړه چمتووالی لري. حکومت ته چې د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره پر 15% هلمند حاکمیت لري څه په کار دي. د ولایتي شورا منشي ته ول افغان وایي د قرارګاو او مرکزونو څخه دي امنیتي ځواکونه لشکرګاه ته واستول سي چې پر دشتونو موقعیت لري او یوازې د ځان څخه دفاع کوي.
په کار د دې لپاره دا دی چې مخکې چې کومندان سبابل مخکنی کومندان د کلی اردو د لیو چاغول چې ماته په مساکله ولسوالۍ کې روشن ټاور امنیت نه لري، نو د اوس لپاره ښار تر هغو مناطقو مهم دی چې زموږ د ملي اردو باج سرتیری په دشتو کې پراته دي. د دې لپاره چې د ښار اوضاع جوړه شي او ښار د محاصرې څخه خلاص شي او د سکوت څخه خلاص شي، هغه سرتیری چې په هغه سیمو کې چې دي چې هغه اسی پذیره نه دي، باید هغه سرتیری اجالن لشکرګا شار ته راشي چې دغه د شار مشتره مات
د لشکرګا پر امنیتي کمربند چې د شار د زړه څخه د اتیو تر 15 کیلومتر فاصله لري. په داسې حال کې بردون زور خسته دي چې د شار ته غزیدل لار لا هم د نارسراج په سیمه کې د ترافیک پر مخ تړلې ده. مساکله، نوزاد، دیشو او بغران ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او د سنگین، واشیر، مارجه، ناوي، خنشین او ګرمسیر ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت په ولکه کې دي. کته حکومت د نادلی په چنجیر کې لنمحال عملیات وکړل او دم غړې د لشکرګا کندهار د لوی لارې د پرانیستلو په عملیاتو بخدي، خو وسلوالو په تیر یو ولس میشت کې په چټکۍ سره د لشکرګا په لور پرمختګ وکړ او ځنونه د شار تر څلور خواو او نږدې په لور ورسول. موږ دریاستای د ازادي رادیو هلمن.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
احسان الله بارکزای د هلمند له لخکرګا څخه لیکي، هر شپه د لخکرګا خار په څلورو خواو کې جګړې وي. حکومت باید دغو جګړو د کابو کولو لپاره د لرې پرتو سیمو څخه افغان ځواکونه لخکرګا ته راولي. محمد قاسم زواک له هلمند څخه په بل اس ام اس کې لیکي، له هلمند څخه تیره ورځ 200 امریکایي سرتیري ووتل، نو اوس د لخکرګا د سقوط احتمال ډیر شته. خار ټولې لارې بندې دي او په خار کې هم یو بشری ناورین روان دی. حقیار له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلی دی، له حکومت غواړم چې په هیواد کې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي، خراب سړکونه دي جوړ کړي او هغه موټر چلوونکو ته باید سخته سزا ورکړل شي چې تر حد زیات موټر ځغلوي. ازادي رادیو اوریل تاسو ټول مننه چې موږ ته د افغان بي سیم 1313 شمیرې لارې پیغامونه راستوي. موږ هم هرو مرو تاسو پیغامونه خبرو. په جلال آباد کې مدني فعالانو په یو غونډه کې ځوانانو وغوښتل چې بهر ته د تلو پر ځای په افغانستان کې دننه خپل راتلونکي جوړ کړي. دغه مدني فعالانو ویل د دې پر ځای چې افغانان بهر ته په قاچاقي لارو په زرګونو ډالر مصرفوي، دغه ډالر دې په افغانستان کې په ځینو کاروبارونو ولګوي. تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په رپورټ کې اوري.
مدني فعالانو وایي د دې په خاطر چې بهر ته د ځوانانو قاچاقي تګ مخه ونیول شي، افغان حکومت باید ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونو ترڅنګ په داخل د هیواد کې د کار کولو زمینه هم برابره کړي. دغه څرګندونې یو شمېر مدني فعالانو د یک شمې پورز د جلال آباد د خروالې په تالار کې د افغانستان ته اړتیا لري تر نامه لاندې په یوې غونډه کې وکړې. ځوان څېړونکي ولی محمد کندیوال چې په سویس کې د ناقانونه کډوالو په اړه څېړنې کړي وایي، که چیرې افغان ځوانان په بهر کې د غیر قانوني کډوالو له ستونزو او تکلیفونو خبر شي، نو هیڅ ځوان به بهر ته د تګ لپاره زړه نکړي.
تر ډیره حد پورې هغه معلومات یا د هغه ژوند په اړه معلومات چې هغه په نوره دنیا کې افغانان لري، د لارو سفرونه کوي، هغه معلومات په هغه پیمانه نشته د خلکو سره شریک شوی دي. یو لوی وجه زام دا غنم چې خلکو ته لام د غلارې او غلطه ژوند یو خیالي ژوند ښکاری، په داس حال کې چې دوی خبر نه دي، دوی لام زړه کوي التزی.
مدني فعال راحت ګل زرمل د غونډې ګډونوالو ته د ځوانانو د بهر ته تک پر لاملونو رڼا واچوله. نوموړي وویل اکثره ځوانان د وزګرتیا له امله بهر ته په قاچاقي لارو تللي. دی وایي هغه پیسې چې ځوانان د بهر ته تک لپاره پیدا کوي، که په وړو کاروبارونو ولګول شي، د دوی ترڅنګ نور ځوانان به هم کاري بوختیا پیدا کړي.
هغه پیسې که دوی راوخلي دلته په هیواد کې په سرمایه گذاري وکړي، که یو ورکوټ دکان هم جوړ کړي، نو دوی دلته په اغمره پیسې نورې ګټلی شي کوم چې دوی هلته په لویدیځو هیوادونو کې میاشتنی عاید دی. د لارې تکلیف او د مرګ واخ به ورته بچت پاتې شي.
د دې کمپاین یو تن پر مخ وړونکي قیس علمدار وویل، دوی دغه بهیر له تېر یو کال راهیسې د هیواد په مهمو ځنونو کې پیل کړی وو چې د کمپاین د وروستۍ غونډه یې په ننګرهار کې ترسره کړه. دی وایي له دې کمپاین څخه یې موخه بهر ته د تلونکو ځوانانو پر ستونزو خبرې او ځوانانو ته د افغانستان تاسې ته اړتیا لري پیغام رسول دي.
پنځلس کال کې د پنځلس کال چې تیر شوی دی د پنځلس کال د ترقی او آبادی او د پیشرفت کلونه ول او د دې لپاره چې دې ته ادامه ورکړو باید د ځوانان په دې به هیواد کې پاتې شي خپل هغه کوم لاسته راوړنې چې لري دې په دې هیواد بیرته سرمایه ګذاري وکړي پانګه اچونه وکړي تر څو مونږ وکړو کولی شي دغه پیشرفت دغه ترقی چې تر اوسه پورې مونږ لاسته راوړلی نور مخکې بوزو او دا وساتو.
د کمپاین په دې غونډه کې د ننګرهار د یو شمیر ولایتي مسولینو او مدني فعالانو سربیره د ځینو ولسوالیو څخه هم په لسګونو ځوانان ورغلي وو. د کمپاین په وروستۍ برخه کې مسولو کسانو د ځوانانو پوښتنې ځواب کړې او د غونډې ګډونوالو ته دنده وسپارل شوه تر څو دغه پیغام نورو ځوانانو ته هم ورسوي.
نن د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. دا چې دغه نوې تعلیمي کال په وړاندې په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې څه ستونزې پرتې دي په دې اړه د خبرونې په دوهم نیمایي کې زموږ خبریالان تاسو ته نور معلومات درکوي. د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسېدو. اوس به بیا یو ځل له ناجیه صافی څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د صافی ایرویز الوتنی د مالیه د نو ورکولو لکه بالا ځنډولې دي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د هیواد د پایدار پرمختګ د هدفونو لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي او تمه ده چې د بروکسل کنفرانس وروسته به یې عملي کړي. د ترکیه صدر اعظم بن علي يلدرم وای ترکی ځواکونو او د سوریه د حکومت وسلوالو مخالفینو اسلامي دولت ډله یا داعش د ترکی او سوریه په ګډ سرحد کې لپرتو سیموس خیستل ده. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین او د برتانیا صدر اعظم تریزا می نن د لومړي ځل لپاره سره خبري وکړي. مسکو غواړي چې له لندن سره بیرته اړیکې خېکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د روسیې لوړ پوړي ډیپلوماټان په سوریه کې د یو اوربند پړه د موافقې ته په رسیدو کې پاتې راغلل. په ایران کې د ښځو د حقونو فعاله بهارا هدایت په زندان کې د شپږ کاله حبس له تیرولو وروسته پرون خوشی شوه. او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند د حکومتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ په شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي.
لنا جهاز صفای نه په مننه چې د افغانستان او نړۍ د څو خبرونو سرلیکونه واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کم. وړاندې د سپورت او ګړې اچار دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو. د غراز په ننګرهار او قندهار کې د نوي تعلیمي کال پیلې دو سره د چې په دې ولایتونو کې څه ستونزې موجود دي لخپل خبريالانو سره مو خبرې کړې دي. خو لدی مخکې به یو نړیواله موضوع واخلو. د ترکیه صدر اعظم بن علي يلدرم وای هیواد به د سوری په شمال کې د یو تصنوعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنکړي. د يلدرم اشاره د سوری په شمال کې د کورد جنگیالیو پرمختګ ته و انقره اندېښنه لري چې د کورد میشتو پیاوړي کېدل به په ترکیه کې د ننه بیلتون پال کوردان پیاوړي کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد انتقال وړاندې کوي.
د ترکیه صدر اعظم بن علي يلدرم پرون په ډاګه کړه چې هیواد به د سوری په شمال کې د تصنوعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنکړي. د يلدرم اشاره د سوریې په شمال کې د امریکا تر ملاتړ لاندې د کورد جنگیالیو پوځي پرمختګونو ته وچې انقره سم دستي بندیدل غوړي. ترکیه او متحده نوې ور مورز د سوریې په شمال کې د پوځي عملیاتو نوې پړاو پیل کړ. ترکیه ټانکونه په داسې حال کې د سوریې د شمال سرحدي سیمو ته ننوتل چې د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو له لویدیځ لوري له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د کلیو د نیولو هڅه کوله. د ترکیه پاوځ د اگست په 14مه نیټه د سوریه په خاوره کې د فرات د سپر په نوم عملیات پیل کړل او د داعش وسلوالي له سرحدي ښار جرابلس څخه وایستل. خو له دې وروسته په دې سیمه کې د کورد جنگیالیو پر ضد مبارزه پیل کړه ځکه انقره د سوریه په شمال کې د کورد جنگیالیو له پرمختګ څخه اندېښمنه ده. یلدرم په کورد میشتي ښار دیارباکر کې د وینا پر مهال د سوریه په شمال کې پوځي عملیات یو اړتیا وبلله.
فرات کالکانیلا اوردایز چونکه
موږ د سوریه په شمال کې د فرات د سپر عملیات کوو. موږ هلته ځکه تللی یو چې د خپل هیواد سرحدونه وساتو، د خپل هیوادوالو ژوند خوندي کړو او د سوریه ارضی تمامیت ډاډمن کړو. د ترکیه حکومت چې له نږدې درې لسیزو راهیسې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د کورد بلتون پالو پر ضد مبارزه کوي، ویره لري چې د سوریې په شمال کې د وای پی جی په نوم د کورد وسلوالو پرمختګ به په ترکیه کې دننه کورد بلتون پال پیاوړی کړي. ترکیه وای پی جی تروریستي سازمان او د کوردستان د کارګرانو له ګوند یا پی کی کی سره تړلې ډله بولي. د سوریه په شمال کې د کورد ډلو له پرمختګ څخه د انقره اندېښنه پرون د ترکیه او امریکا د ولسمشرانو په خبرو کې هم مطرح شوه. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د چین په هنګژو ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزه په څنډه کې ل خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په کتنه کې د سوریه په شمال کې پوځي عملیات د ترکیه لپاره مهم وبلل.
تمنیمیز اودر کی
موږ د خپل هیواد په جنوب کې د ترور د دهلیز جوړیدل نه غواړو. ترکیه د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ د داسې یو دهلیز د رامنځته کولو پر ضد مبارزه کوي. باور لرم چې موږ به په دې مبارزه کې بریالي شو. د سوریه په شمال کې د وای پی جی پر ضد عملیات د انقره او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ رامنځته کړی. د امریکا متحده او د ناتو غړي ترکیه وای پی جی تروریستي ډله بولي، خو امریکا یې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې خپله متحده ګڼي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو اوري. نن د افغانستان په یو شمېر ګرم سیرو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. دا چې د نوې تعلیمي کال په وړاندې څه ستونزې پرتې دي، په تېر خبرونه کې مې په ننګرهار او کندهار کې خپلو خبریالانو سره خبرې وکړې. لومړی مې په کندهار کې له صادق رښتین څخه پوښتنه وکړه چې هلته په کندهار کې د نوې تعلیمي کال لپاره د پوهنې ریاست چارواکو تیاری نیولې ده.
د پوهنې ریاست شش کال د پنځه دې زر زده کوونکو لپاره چمتووالی نیولې، او دوی وایي چې مخکې له دې چې پنځه لس ورځې نوي تعلیمي کال شروع کېدو ته پاتې وي، دوی دغه پروسه په کندهار ښار او ولسوالۍ کې پیل کړې وه. او دوی دغه ټارګټ دي چې تر هغه وخته پورې چې نوملیکنه دوام لري، د پنځه دې زر په شاوخوا کې زده کوونکي به په مکاتبو کې شامل شي. البته تیر کال د دوی دغه هدف دی زره زده کوونکي و چې خپل چارواکي وایي چې هدف ته رسیدلی و. البته څو ستونزې دي د نوي تعلیمي کال د شروع کېدو سره. هغه لومړۍ ستونزه د کتابونو نشتوالی دی چې د درې کال کېږي د کندهار ښار او ولسوالۍ د مکاتبو زده کوونکي کتابونه نه لري. تیر کال مطبوعات هم دا مسله تعقیب کړه او ډېر شکایتونه وشول چې وروسته مرکز د کندهار لپاره دوه میلیونه کتابونه چاپ کړه، خو اوس ویل کېږي چې دغه کتابونه لا هم کندهار ته نه دي رسېدلي، او داسې ویل کېږي چې د ولسمشر امر ته انتظار کوي. او بله ستونزه لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، په ولسوالۍ کې د خیالي ښوونځیو او خیالي ښوونکو موجودیت دی چې د زده کړې په نوم پیسې شخصي جیبونه ته ځي، البته نور امکانات هم. او دغه راز د کندهار په ډېرو ولسوالۍ کې ډېر ښوونځي تړلي دي. له دوو ولسوالیو پرته نور هیڅ یو ولسوالۍ په تېرو پنځلس کلونو کې د دولسم ټولګي تاریخ نه لري. دغه راز له دوو درو ولسوالیو پرته په هیڅ یوې ولسوالۍ کې ښځینه مکتبونه هم نشته. او دغه راز په دوو ولسوالیو کې ټول ښوونځي تړلي دي، هیڅ ښوونځی نشته. نو دغه ستونزو سره سره نن په کندهار کې د نوي تعلیمي کال لپاره تدابیر نیول شوي دي، او ویل کېږي چې پر نهه بجې به د احمدشاه بابا په لیسه کې د چارواکو لخوا د زنګ په وهلو سره نوی تعلیمي کال پیل شي.
په ځینو سیمو کې د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت ګرځند پروګرامونه د زده کړې هم څه موده مخکې پیل کړي. داسې کوم پروګرام په کندهار کې هم شته د هغو سیمو زده کوونکو لپاره چې نشي کولی هلته ښوونځي تړل شوي یا ناامني پکې زیاته ده؟
بلې، د کندهار په ولسوالۍ کې ویل کېږي چې د یونیسف همکاري باندې د محلي زده کړو یو پروګرام د تیرو درو کلونو راهیسې روان دی. اما په دې ولسوالۍ کې دغه پروګرام ځکه نه کې جانه جوړ کړي چې دغه ټولګي اصلا باید په هغه سیمو کې وایي چې هلته ښوونځي د جوړېدو یا د زده کوونکو د کموالي له امله هلته ښوونځي جوړېدای نه سوای، باید دغه محلي کورسونه هلته جوړېدلی. خو اوس دغه کورسونه تر ډېره پورې په هغه مکتبونو کې چې اصلا د ښوونې او روزنې په چوکاټ کې دي، په هغه مکتبونو کې ایجاد شوي دي چې دا ډېر موثریت نه لري.
صادق رښتینی له تاسو نه مننه. جلال آباد ته ځو. ننګرهار هم یو له ګرمسیرو ولایتونو څخه دی چې پکې تعلیمي کال پیلېږي. محمود شینواری را سره له جلال آباد د ټلیفون په لیکه دی. شینواری صاحب، د صادق رښتینی څرګندونې مو واورېدې چې په کندهار کې څه ستونزې دي د نوي تعلیمي کال د پیلېدو سره؟ لوی ستونزې په ننګرهار کې څه دي؟
نن هم ټاکل شوی دا چې شاوخوا 9 بجې په ننګرهار کې ګرمو سیمو کې دغه تعلیمي کال پیل شي. ولې یو ستونزه چې د زده کوونکو پر وړاندې ده، دغه ستونزه له تیر څه باندې یو کال راهیسې په ننګرهار کې موجوده ده، چې هغه په لسګونو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي، چې هغه په اچین، نازیان، سپینغر، هسکمینه او نور هغه سیمې چې هلته د داعش او د طالب وسلوالو شتون موجود دی، نو په دغه ساحو کې لا هم تیر یو نیم کال راهیسې دغه ښوونځي تړل شوي دي او د دغه سیمو خلک هم کډوال شوي دي. دوی په وار وار له حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې هغه کسان چې نورو سیمو ته چې ښار او نورو سیمو ته راکړه شوي بیا دلته ورته سیار ښوونځي جوړ شي. ولې ولایتي چارواکو تر اوسه په دې اړه نه دي کړي؟ خو دا چې په دغه نننۍ غونډه کې چې دغه تعلیمي کال پیلېږي، دوی به د خلکو سره څه ژمنې کوي، دا به وروسته روښانه شي.
رښتینی صاحب، ژمنې خلک ډېر کوي، خو که دا راته ووایي چې هغه د کتابونو د نشتوالي ستونزه چې رښتینی صاحب یادونه وکړه په کندهار کې شته، تر اوسه پورې نه ده هواره شوې، په ننګرهار کې هم دا ستونزه شته؟ آیا کتابونه په خپل وخت زده کوونکو ته رسیږي؟
په تېر وختونو کې هم دغه موضوع چې موږ تعقیب کړی دی، په مرکز کې همېش لپاره مکتوب کتابونه خپل وخت رسیږي. د کتابونو نشتون مثلا نشته، ولې په ولسوالیو کې د کتابونو کمبود ستونزه خلکو شریکوله. خو له بده مرغه چې اوس په ولسوالیو کې د خلکو په وینا باندې چې هلته مکتبونه تړل شوي دي.
یوه ستونزه چې رښتینی یادونه وکړه چې په لرې پرتو سیمو کې په نوم سره ښوونځي شته، په نوم سره استادان شته، ماشونه اخلي، په ننګرهار کې تاسو اوریدلی دي؟
مدني فعالانو د مخې رسنیو سره دغه موضوع شریک کړی و چې خیالي ښوونځي لیکو مسؤولینو بیا پرې ثبوت وغوښتل چې تاسو هغه خپل دغه خبرې چې کوئ په ثبوت باندې وړاندې کړئ چې موږ هغه اقدام ورته وکړو. ولې په ثبوت سره دغه چې کومه ستونزه نه ده ذکر شوې، نه ښودل شوي چې عملا دې دغه ساحې وښایي چې په دغه ځای کې دغه ښوونځي دي چې هغه خیالي ښوونځي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدانه. محترم اوردونکو، السلام علیکم. په دې هله چې جوړ رو او د صحت جامع پتن کې وي. محترم اوردونکو، په دې پروګرام کې مستاسل لپاره د تل پسیر یو مرکه او یو راپور برابر کړی چې په راپور کې بوور چې په کابل شهر کې د شجنه لوبار لپاره ډيري اسانتیاوي برابر شي.
د خړای پورتلاش
په انجونې ډيري لایق دي او له خلکو څخه هم غوښتنه کوي چې موږ سره همکار وسی.
باور درای خو
شجنه لوبار وایي چې حکومت لکه څنګه چې لازم ده دغه سی پاملرنه شجنه لوبار ته نه کړي. او په مصاحبه کې بوور چې د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې په هرات ولایت کې د کرکټ د ود لپاره یو اکاډمي د 1 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړه کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د اداري لوري په هرات کې د کرکټ اکاډمۍ پرانستل شو. د اکاډمۍ لپاره د افغانستان کرکټ بورډ او نور همکاران راغلي وو.
د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادۍ راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ به د تا ورته نورې اکاډمۍ هم په نورو ولایتونو کې جوړ کړي. اوس راځو د راپور په لور. په کابل شهر کې افغان ښځینه لوبغاړو ته ښه زمینه برابره شوې ده او افغان ښځینه لوبغاړي وایي چې اوس دوی کولای شي چې خپل تمرینات په ښه توګه ترسره کړي. خو یو شمېر افغان لوبغاړي وایي چې عام خلک دي له ښځینه لوبغاړو سره مرسته وکړي چې د سپورت په نړۍ کې وځلیږي. په دې اړه سحر ګل امیرزی راپور کوي.
افغان خزینه لوبغاړي وایي چې اوس دوی کولای شي چې په کابل کې خپل تمرینات په ښه ډول ترسره کړي. خو یو شمېر لوبغاړي بیا وایي چې عام خلک دي هم له خزینه لوبغاړو سره مرسته وکړي چې د سپورت په نړۍ کې وسلیږي. په دې اړه د بیسکل ځغلونې فدراسیون غړي رخصار حبیب زئی وایي:
ما مشکلات زیات مواجه استیم،
موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. یو بل خصوص په ښار کې دننه ډېرې ستونزې دي. خلکو ته ډېر جالب معلومیږي چې ښځه څنګه کولای شي په ښار کې بایسکل وچلوي.
دغه شان د قوت الرمی فدراسیون غړي شمسیه سعادت او خاطره هم ورته نظر څرګندوي.
ورزش یاس کې زیاتره
انجونې ډېر له ورزش سره مینه لري. ډېر انجونې دي چې زموږ په کلب کې غواړي ورزش وکړي او د انجونو ورزش به ډېر واده وکړي.
هرچند با ورزش آشنایی دارن اما او قسمه که باید
خلق له ورزش سره بلد دی خو لکه څنګه چې اړینه ده هغه سی بلدیت نه ور سره لري. موږ غواړو چې خپل خلق له ورزش سره آشنا کړو. کوشش کوو چې خلکو ته وخیو چې ورزش د صحت ضامن دی.
دغه لوبغاړي وایي چې په افغانستان کې عموما د خزینه لوبغاړو حقوق تر هلکانو لږ دي او د دې ترڅنګ خلک سپورت د خزینه لوبغاړو لپاره یو عیب ګڼي. په ورته وخت کې د کابل ښار د قوت الرمی فدراسیون مرستیالې فاطمه جعفری ازادي راډیو ته وویل چې افغان جونې د سپور ډیر لیواله دي او غواړي چې افغانستان ته ډیر ویاړونه ور په برخه کړي. د خلکو او خصوصا د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د خصوص سپور ته جدي پاملرنه وکړي.
انجونې ډیر لایق دي او له خلکو څخه هم غوښتنه کوي چې له موږ سره همکار وسي. سو موږ له دوی سره اوګه پر اوګه ودرېږو او د ټولنې د خدمت مزدر وګرځو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان خزینه لوبغاړو له نړیوالو سیالیو څخه افغانستان ته مډالونه راوړي او د افغانستان د نجونو د بایسکل ځغلونی فدراسیون وغړي د 2014 کال د سولې جایزې ته د ایټالیا د پارلمان د 133 غړو لخوا نومنده شوه چې ګټونکي به یې راتلونکې میاشت معلومه شي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، کابل.
محترم اوریدونکو، اوس راځو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې په هرات ولایت کې د کرکټ یو اکاډمي پرانستل شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا اکاډمي د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د 1,000,000 افغانۍ په ارزښت جوړه شوې او ځوانان کولای شي چې هر ورځ له دې اکاډمي څخه ګټه واخلي. په دې اړه مې له ښاغلي هوتک سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه په هرات ولایت کې د کرکټ د اکاډمي د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتنې دي. ښاغلي هوتک وویل
د افغانستان کرکټ بورډ د اداري لوري په هرات کې د کرکټ اکاډمۍ په نصل شو. دا اکاډمۍ لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ګرویشن پرسپنځه او نور همکاران غوړول د دې څنګه اکاډمۍ په نصل شو. په دغه ولایت کې د کرکټ ارزونه هم کیږي او د کرکټ لپاره پراتونکو نور ډېر پروګرامونه شته چې هغه پروګرامونه باندې دغه پروګرام لپاره ارزونه کیږي او همدا شانته د یو د خوځې ترمن د ټورنمنت پلان څه هم شي.
جناب هوتک صاحب، آیا د کرکټ بورډ پلان لري چې په نورو ولایتونو کې هم د تاورت اکاډمۍ جوړ کړي او څنګه؟
بل هو د افغانستان کرکټ بورډ یاره په پام کې لري چې په نورو ولایتونو کې هم اکاډمۍ نه او لوبغالي ولري. د افغانستان کرکټ بورډ یاره وختونه دا وکړي چې د ولایت مقام سره همکاري وکړي او په مناسب ځای کې وته د ځمکې ورکړې مو په هرات کې د کرکټ لوبغالي هم د افغانستان کرکټ بورډ لوري جوړ شي. همدارنګه د ویلې شوم چې په نورو ولایتونو کې هم د افغانستان کرکټ بورډ پروګرام لري. د اکاډمۍ پرانه شوې ده چې دا وره د ځوانانو لپاره ځوانان کولای شي تر اوسه خپل تمرینات وکړي او تر دې چې د ولایت څخه او د افغانستان په څیر لوبغاړي ګډون وکړي او د دې ترڅنګ د همدغه غیر تشویق کېدل شي او د خپل تمرینات کولای شي تر څو د افغانستان ډېر ډېر لوبغاړي لار حق پیدا کړي.
جناب هوتک صاحب، روسي سوال مې دا دی چې دا ډول اکاډمیانی به څومره د کرکټ د ودې سبب وګرځي؟
اکاډمۍ او د لوبغاړو جوړول دا بنیا دي کارونه دي او د دې لپاره د افغانستان بورډ پوره پلان لري تر څو اکاډمیانو او میدانونه جوړ شي چې د لارې ځوانان وروزل شي.
محترم اوریدونکو، دا د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک چې تاسو ته د کرکټ د اکاډمیانو په اړه معلومات درکړل. محترم اوریدونکو، د لوبو میدان د ځانګړي پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل پروګرام چې زه سباون کاکړ ستاسو ترانه حضور ته حاضرېږم، پر علامه سپارم.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. څه کار خو هیچا خوښي ونه لیده، ځکه چې ګرانۍ، بې امنیتۍ او بې عدالتۍ د ټولو خوښي لوټلې ده. یوازې یو نیم کس که خوشحاله وي، هغه هم چې په څه نه پوهیږي. د خبرونې په پیل کې د لویه واړه رئیس مرکه در اورو چې خبر شئ ولې یو بل ته نه نرمیږي.
ا
خبر شوی چې رئیس صاحب سره مراور شوی او نور نور سره پخلا کیږي.
او بالکل صحیح خبره شوی، په ژوند کې به ور سره پخلا نشم.
ولی په څه خبره ورنه دومره خپه یې؟
خبره مې نه منی. زه چې وایم او دی وای باو، که زه ښکته ځم دی پورته ځي، او که زه پورته ځم دی ښکته ځي.
نور سره غږېدلی نه یې چې ولې داسې کوي؟
ور سره غږېدلی یم، د غږېدو په وخت سم وي، ان وړه ژبه یې ښکاري، خو په سبا یې بیا بدلون کړی وي.
له دې معلومیږي چې دغه خفګان مو په مادیاتو او یا هم د قدرت په سر دی، که څنګه؟
قدرت؟ قدرت هم غواړي خو له ما ډېر. هغه وایي چې ته د ما خبره منه، که مې د تا ومنله ښه و ترخه، او که مې ونه منله له سره مې جار. خو زه دا نشم ورسره منلی، ځکه چې د قدرت لپاره مې څه ونه کړل. ستونی مې وچو، پوستکی مې راپورې وچو، کمې چیغې خو مې ونه وهلې.
رښتیا وایې، چیغې خو دې مونږ هم اورېدلی دي، او اوس ما هم په غوږو کې انګازې کوي.
ښه نو زه ملامت یم، زه ته ووایه.
که لږ ته ور نرم شي او لږ هغه را نرم شي ښه به نه وي؟
نرم؟ څومره نرم شم؟ له موم نام ورته نرم شم. وای نه، نورم را نرم شه.
نو بیا نور نرم نشوې ورته؟
نرم شوم.
قناعت یې وکړ؟
نه وای، په دې کې دې چل دی، که نه سړی دومره کله نرمېدلی شي.
ښه نو اوس څه تصمیم لرې؟
اوس هیڅ، دا ځل دې دی نرم شي چې دی هم وګورم.
ښه نو که دې اجازه وي زه به هغه ته ورشم او ورڅخه وپوښتم چې هغه څه وایي.
ورشه، ښه به شي.
له رئیس صاحب نه ولې خفه یې؟
نه یم خفه، هغه باید خفه شي.
نو ولې نه سره ګورئ؟
ګټه نه کوي، ډېر مو سره وکتل خو هېڅ ګټه یې ونه کړه.
که یو ځل بیا سره وګورئ څه تاوان به وکړي؟
تاوان خو نه کوي، خو ګټه هم نه کوي، ځکه چې هغه له خپل مقصد نه تیریږي.
څه مقصد یې دی؟
قدرت.
مثلا څنګه؟
مثلا د هغه زړه دی چې ټول قدرت له هغه سره وي.
نو ته څومره قدرت غواړې؟
زه د هغه په اندازه قدرت غواړم، خو هغه له ما څخه هم ډېر غواړي.
نو دغه د قدرت جنګ به تر څو پورې روان وي؟
تر هغو چې زه او دی یو دغه جنګ به روان وي.
ولې سوله نشي سره کولی؟
کولی شو، خو چې دی له خپل خره راکته شي.
له خره مو مقصد ضد دی؟
هو.
خو هغه وایي چې دی له خپل خره نه راکته کیږي، په دې کې څه وایې؟
ونو چې دی نه راکته کیږي زه ولې ور ښکته شم؟
خیر دی، په خپلو خرو سپاره اوسئ، خو لږ نرم شئ، دومره کلکېدل ملا ته تاوان کوي.
زور ته نرم شوم، خو هغه لکه وچ لرګی نه نرمیږي.
هغه وایي چې زه لکه د موم غوندې نرم شوم، خو ده بیا هم ویل چې نه، نورم نرم شه. دا رښتیا ده؟
نرم شو خو د یو ساعت لپاره، تر هغو چې زور سره ناستم له موم نه هم نرم و، خو چې بیرته راغلم بیرته کلک شو. سم زه د زری اوسپنه ترنه جوړه شوه.
نو آخر به څنګه کیږي؟
نه پوهیږم.
قدرمنو اوریدونکو، د دواړو خبرې مو واورېدلې. هغه وایي دای دې نرم شي، او هغه بل وایي چې هغه دې نرم شي. دوی به رښتیا هم نرم نه شي، خو ملات خوار به ښه نرم کړي لکه نرم کړی چې دی، او خورېدلی نه شي.
متل دی وای چې په خېټه مړ سو هغه ته مړ مه وایه. د همدغسې یو خېټولې کیسې مو خبرو.
وای ډاکټر صاحب مړ شوم، وای ګېډه مې وچاوده، اخ نور نو ژوندی نه پاتې کیږم، خو ارمان چې بچیان مې په سخته خواری کې رانه پاتې کیږي.
غلی شه وروره، لږ صبر کوه.
ښه کیږي، مه ورخطا کیږئ، خدای مهربانه ده، ډیر زر به ښه شي.
نه ډاکټر صاحب، نه پاتې کیږم، ګیډه مې چوي، ژر چیرې کچې ته بېغمه شم.
څه دې خوړلی دي؟
ډاکټر صاحب د خوراک پوښتنه یې مه کوه، ډیر زیات خواړه یې خوړلی دي.
نو ولې؟ خو لږ احتیاط به یې کوو.
ډاکټر صاحب، احتیاط مې که نه وای کړی اوس بدل ته نه وم، سیخ به یې درې ته وړی وم.
ښه دا دې لا احتیاط کړی دی.
ډاکټر صاحب واده و، په واده کې د دیګونو خواته ناست و او خوراک یې کوه.
ډاکټر صاحب د واده خاون د غوښې اچولو لپاره کینولی وم، نو د ما هم غوښه ډېره خوښېږي.
ښه
او لږ مې د ما چې غوښه وخوړه بیا مې د ملا ټوټه مخې ته راغله. د ملا غوښه ډېره خوږه او خوندوره وي. بیا مې لږ چپسم وخوړه. ګورم چې د ورمیک یوه سره ټوټه مې مخې ته پراته ده. آخ مړ شوم، هغه مې وخوړه.
ډاکټر صاحب په ورمیک پسې د کمچې وخوړه او په کمچه پسې د سینې یوه ټوټه نوش جان کړه.
ډاکټر صاحب دورانه یوه ښه بوټۍ مې وخوړه او ورپسې مې بیا لږ چپس نورم وخوړل.
دای نو ټول تا ته پخ کړي وو، میلمنو ته دې چی ښودل؟
ډاکټر صاحب اخ میلمنو ته مې پوښتې د لاس او رقم رقم یې ښودله، خو چې لږ به ښه مخې ته راغله نو زامه مې نشو ورته ټینګولی. څه دروغ به درته وایم، وبه مې غوړله.
نور څه خو به دې نه وي خوړلي؟
ډاکټر صاحب یوه کاسه یخنی شوروا مې ورپسې وخوړه او څه میوه او ترکاري مې هم وخوړه.
ډاکټر صاحب په آخر کې د خوشي او بډوډۍ او زړه هم کباب کوي خوړه.
څه کار کوي
صاحب؟ له بس نه په خارج رتبه کې مامور یم.
نو ولې مامور پاتې؟
ډاکټر صاحب واسطه نه لرم.
نو بیا خو ملامت نه یې چې د واده په غوښو دې ځان وژلی؟
ډاکټر صاحب دا ډېر وخت مې په ماړه کې ډ غوښه نه وه خوړلې. آخ مړ شوم، ژر مې خېټه څیرې کوي.
ته یې څه کېږي؟
ډاکټر صاحب ورور یم.
دغه دوا مې ورته لیکلې ده، ژر به یې ورته واخلې او ور به یې کړې چې ژر یې جولاف کړي. مامور صاحب ودې نه ویل چې ته یې ولې د غوښې اچولو ته کېنولی وي؟
وای تا ماموریت کړی، پوه سړی تجربه لري.
برک شیرم واوری
د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس. د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس. ورته ایښی تکتیکی په شاتک، ورته ایښی تکتیکی په شاتک. چې خلک ونه وایي ترې نیولی سیمې، ترې نیولی پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره. چې خلک ونه وایي ترې نیولی سیمې، ترې نیولی پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره. داسې ورځ نشته چې د جنگ ډګر کې تکتیکي په شاتک یو ځل خوشوی نه وي او څه فوجي تاسیسات یوشې کړي نه وي. د تکتیکي په شاتګ په برکت برکت. وسلې هم پاتې ویتې، پوستې هم پاتې ویتې. د تکتیکي په شاتګ په برکت برکت. د ماتې ښه نوم دی دا، د تکتیکي په شاتګ، دا تکتیکی په شاتګ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، هوسۍ حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
د زبر ناستا د نظر شمشنا تد دی